السلام علیکم. دا مشال ریډیو دا وخت په خبر کې د ماسیګر سلور بجې شوې دي. زانی ساجمل بدر سره په روانه خبرونه کې اوریدونکو په دې غړی کې دوه پروګرامونه لرو. لومړی به تاسو ته د مشال ویډیوي مجله خبرونه وړاندې کوو. دا وروسته بیا سروې خو در سمخ کې د دې سات خبرونه د بوري وال کاکړ ناورو.
لومړی د مهم خبرونو سرټکی. پاکستان وایي په افغانستان کې دوامدار امن له افغان مشرتابه سره سره د سیمې هیوادونو او نړیوالو شریک ذمہواری ده. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی نن خوست ولایت ته په سفر کې هلته د خوست نړیوال هوایي ډګر پرانست کړی او په تاجکستان کې زلزلې لږ تر لږه 15 تنه وژلې دي. د پاکستان د بهرنی چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي په افغانستان کې دوامدار امن له افغان مشرتابه سره سره د سیمهیزو هیوادونو او نړیوالو شریک ذمہواری ده. شاه محمود قریشی د څرګندونې د جولای پر 9 د امریکا د بهرنی چارو وزیر انټونی بلینکن سره په ټلیفوني خبرو کې کړې دي. شاه محمود قریشی پر دې ټینګار کړی چې په افغانستان کې د امن لپاره د ټولو خواوو شریک ذمہواری جوړیږي چې ټولې افغان غاړې جامع مذاکراتو ته وهڅوي. د امریکا د بهرنی چارو وزیر انټونی بلینکن بیا پر ټویټر لیکلی چې له خپل پاکستانی سیال سره په خبرو کې د دوه اړخیزه اړیکو د افغانستان د سولې پروسې د کورونا وایرس ضد مبارزې او سیمیز امن کې د ملاتړ ترڅنګ پر نورو مهمو مسلو خبرې کړې دي. د خیبر پښتونخوا او بلوچستان سوداګران وایي د افغانستان حالات د دې صوبو د تجارت لپاره د مرګ او ژوند حیثیت لري. د خیبر پښتونخوا د چمبر اف کامرس مشر مقصود انور پرون مشال راډیو ته وویل چې تر څو په افغانستان کې امن نه وي تر هغه وخته به د صوبې تجارت خراب وي. د پوینه هغه ځکه چې له دوی سره بل مارکیټ نشته. نوموړي وویل چې یو وخت یوازې له خیبر پښتونخوا څخه افغانستان ته کلنی درامدات 2.5 ارب ډالر و خو اوس د په وینا یوازې 400 میلیونه ډالر ته راټیټ شوی دی. بلخوا د چمن د تجارانو په خوانی مشر داروخان اڅکزی وایي د افغانستان د جګړې تر مرګ ژوبل وروسته تر ټولو لوی تاوان تجارانو ته رسیږي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکایي او نورو نړیوالو ځواکونو د وتلو له پیل سره په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ په نښتو کې زیاتوالی راغلی دی. د خیبر پښتونخوا د بنو د جانخیلو پر لټوالو مشر ډاکټر ګل عالم وایي هیله لري چې صوبای حکومت به په درو اونیو کې خپل ژمنې پوره کړي. نوموړي دا خبره پرون مشال راډیو ته له هغه وروسته کړې چې د خیبر پښتونخوا حکومت د جانخیلو او شاوخوا سیمو لپاره د 2 ارب روپیو د ترکیتي پیکیج منظوري ورکړې ده. د صوبي وزیر اعلی محمود خان د جولای پر 8 د بنو د جانخیلو له مشرانو سره په یو ناسته کې ویلي وو چې د دې سیمې پرمختګ او د ولس مسلو ته به پام کوي. د جانخیلو د پلتوالو مشر ډاکټر ګل عالم وایي حکومتي ژمنو پوره کېدو ته انتظار کوي.
موږ هغه ورځ ورته ویلي چې دا موږ درې هفتې پورې لکه هغه پورې به موږ ته پته ولګېږي. دې اوس پرې چې په دې کې هغه اولنۍ خبره چې کومه وه چې دا نوې جوړه شوې وه په هغې خو کار شروع شو راغلي دي هغه خلک.
دا له هغه وروسته ده چې د جون پر 8 د جانخیلو د احتجاجي پرلت مشرانو او حکومتي جرګې ترمنځ خبرې پای ته ورسېدي او دوی پر یوې معاهدې راضي شول. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی نن خوست ولایت ته تللی او هلته یې د خوست د نړیوال هوایي ډګر پرانست کړی. ولسمشر اشرف غنی د یو لوړپوړي پلاوي حکومتي پلاوي په عملتیا په هوایي ډګر کې د هغو مسافرو هرکلی کړی چې له متحده عرب اماراتو په مستقیم پرواز کې خوست ته ورغلي وو. ولسمشر غنی د مسافرو او د خوست خلکو ته د دې نړیوال هوایي ډګر د جوړېدو مبارکي ویلې ده. په تاجکستان کې راغلي زلزلې لږ تر لږه 15 تنه وژلې. د دې هیواد د بیړنیو حالاتو کمیټې ویلي چې دا زلزله د جولای پر 10 سهار وختي د هیواد په ختیځه برخه کې راغلې ده. د دوی په وینا د زلزلې شدت 15.9 سبڅوي چې له کبله شاوخوا 40 کورونه وران شوي دي. او وروستۍ خبر د لوبو. د پاکستان او انګلینډ ترمنځ د کرکټ دویمه یو ورځنۍ لوبه نن ترسره کیږي. ټاکل شوی ده چې دا لوبه به د پېښور له وخت سره سم د مازګر پر 15 بجې پیل شي. د خبرونو پای.
خبرونه هم د بریوال کاکړ ناورې د لوریدونکو وخت شو دی. اوستونیز خبرونه د مشال ریډیوي مجله د خبرونه زموږ همکار نجیب امیر جوړه کړې ده. راځي چورته وښو.
د مشال رادیوی مجله. د مشال رادیوی مجلې ګران اوریدونکو په یو تازه غنه کې د نجیب عامر سلامونه قبول کړئ. داونه په ننګرهار کې د کتاب د مینوالو لپاره د یو ګرځنده کتابتون د فعالیت په اړه راپور لرو. د نورستان د خایستونو او رواجونو په اړه له وسیلانی خبریال سره مو مرکه کړي، او په پای کې د مشهور داغستاني لیکوال رسول حمزه توف د زما داغستان کتاب د وی بلې برخې ژباړه هم درته وړاندې کوو. بدرګه مو کړئ. د ننګرهار په کامی ولسوالۍ کې د هیواد په نوم خیریه بنسټ یو ګرځنده کتابتون پرانیسته چې کلی په کلی ګرځي او د کتاب مینوالو ته د هغوی له ذوق سره سم د مطالعې لپاره کتابونه ورکوي. د بنسټ مسؤلین وایي چې دا کار یې د مطالعې د عام کولو په موخه پیل کړی دی. بل لوري ته د کتاب مینوال خوښ دی چې د خپل کور په درشل د خپل ذوق سره سم کتابونه ترلاسه کوي. له ننګرهار عباس محمد عابد رپورټ لري.
د تیری یوې میاشتې راهیسې چې په ننګرهار کې د کورونا د خپرېدو د مخنیوي په موخه ښوونځي او پوهنتونونه تر نامعلوم وخت پورې تړل شوي، زده کوونکي تر بل هر وخت زیات مطالعې ته اړتیا لري. د ننګرهار په کامې ولسوالۍ کې د هیواد په نوم یو خیریه بنسټ په یو سوزکي موټر کې د امان ګرځنده کتابتون په نوم د کتابونو الماری لګولي، کلی په کلی او بانډه په بانډه ګرځي او د کتاب مینوالو ته د هغوی له ذوق سره سم د مطالعې لپاره کتابونه ورکوي. د دې کتابتون یو تن مسؤل قاری محمد شاه وایي دا چارې د مطالعې د کلتور عام کولو په موخه پیل کړی دی.
زمنګا د ګرځنده کتابتون یو مخم دار چې خلک له مطالعې سره آشنا کړو. دې کتابتون کې تقریبا د زر بول کتابونه چې په تکړی موږ ضرورت د ګورو چې په کوم مکتب کې په کوم کلی کې په کومه ساحه کې کوم ضرورت جمع کتابونه چې دی هغه یې ګټه په دې شوې دي.
قاری محمد شاه زیاتوي چې دوی د کتاب مینوالو ته د سوخ لپاره کتاب ورکوي او بیا ترې هغه کتاب بیرته اخلي او د هغوی غوښتل شوی کتاب بیا په امانتی توګه ورکوي. له دغې ګرځنده کتابتون څخه د کتاب مینوال خوښ دي او وایي دا چار په ټولنه کې د کتاب لوستنې فرهنګ لا پیاوړی کوي. د میر احمد په نوم یو تن وایي
لپاره دا کتابتون ډیر مهم دی، ځکه چې هر سړی کولی شي په اسانۍ سره کتاب واخلي او د هغې مطالعه وکړي. په آینده کې زموږ لپاره داسې پروګرامونه جوړی چې موږ په اسانۍ ته وکولی شو چې کتاب مطالعه.
د ښوونځیو زده کوونکي هم د قرنطین په دوران کې دا چاره یو ښه فرصت ګڼي او خوشاله دي چې تر کوره ورته د دوی له ذوق سره سم د مطالعې لپاره کتابونه راوړل کیږي. د رحمان الله په نوم د شپږم ټولګي یو زده کوونکی وایي د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس رحیم الله خوګیانی د مطالعې د فرهنګ عام کولو لپاره په کلو او بانډو کې ګرځنده کتابتونونه ګټور عمل بولي او په ځوانو فعالانو غږ کوي چې په خپلو سیمو کې د مطالعې د فرهنګ د عام کولو لپاره لاس په کار شي.
دغه بنسټ کور په کور د کتاب د ترویج او د مطالعې ترویج لپاره دا لوی کار او لوی خدمت دی. دغه سیزوانان ته زموږ ټولنه په اوسو حالاتو کې نهایت زیاته اړتیا لري. څو خلک د بیلابیلو ډپریشنو سره مخ دي. د مطالعې او د کتاب ترویج لپاره نهایت زیات مهم ګام دی. چاينه وخت کې به هم ډپریشن ختم شوی او هم زموږ هیوادوال د بیلابیلو نوو معلوماتو برخمن شي.
د سیمې خلک هم د دې ګرځنده کتابتون فعالیتونه خوښوي او وایي که ځوانان د کتابونو له مطالعې سره خپله رشته قایمه وساتي نو له ډېرو بدبختیو به ځانونو او ټولنې ته نجات ورکړي.
له ننګرهار مو د باز محمد عابد راپور اورېده. د اوړي په موسم کې ننګرهار ډیر ګرم وي، نو له دې ولایت او د افغانستان له نورو ولایتونو څخه ګڼ ځوانان غرایز سیمې نورستان ته ځي. نورستان د افغانستان له څلور دیشتو ولایتونو څخه یو دی چې د هیواد په ختیځه برخه کې موقعیت لري. دا غرنی ولایت د هندوکش په لمنه کې پروت دی چې له چترال، کونړ، لغمان، پنجشیر او بدخشان سره پوری لګیږي. نورستان خپل ژبه، خپل کلتور او خپل لرغونی تاریخ لري. د تاریخ په پاڼو کې لولو چې تر 1395 کاله پورې د نورستان خلکو خپل لرغونی مذهب درلودلو او د افغانستان د نورو برخو خلکو به دا سیمه د کافرستان په نامه یادوله. خو بیا د پخواني واکمن امیر عبدالرحمن خان په وخت کې اسلام یادې سیمې ته ورسید او ورسره د سیمې نوم هم په نورستان واوخت. موږ د نورستان په سیاحت او ښایست په ننګرهار کې د خبریال محمد زمان سهیل سره خبرې کړې. نوموړی ډېر ځلې نورستان ته تللی او د یادې سیمې په اړه راپورونه جوړ کړي دي. د مرکې په سر کې مې ترې وپوښتل چې سړی که نورستان ته ځي نو کومو خبرو ته باید پام وکړي.
که نورستان ته ځئ، د نورستان سیزن د تګ سیزن یا د چکر او د میلې سیزن داسې کېدلی شي چې تاسې له دې ځایه ځان سره د په لوی موټر کې چې هغه فور ویل ډاټسن یا داسې یو غټه جیګه سراچا غواګۍ موټر وي دا ځان سره واخلئ، او د ګبخار د پخلي لپاره نور کاسې، چمچې، پیالې او د چای چینک به ځان سره واخلئ. که څه هم هلته دوستان ستاسو خدمت به وکړی شي، ولې کال ته ځئ نو تاسې خپل تدابیر هم ولرئ. د یخ لپاره هم تدابیر ولرئ، جمپرې واغوندئ، ځان سره ویسئ، او هلته چې ځئ بیا نو په ډاډه زړه باندې اوسېږئ، ژوند وکړئ. په پارون کې داسې څوک نشته چې تاته ووایي چې اوس ماښام د په ښار کې مګرځه، اوس ناوخته د دې سیمې ته مزه یا دې سیمې ته ولې راغلې. نورستان باندې خدای پاک خاص رحم کړی، امن هم ده اوس، او د ښایست له نگاهه خو بیخي ځانګړی ده، نو هر مهال کولی شئ تاسو ورسئ.
مننه سهیل صاحب. د ګرمۍ موسم دی، ننګرهار په اوړي کې د ډېرې ګرمۍ لپاره نوم لري، خو مونږ اوریدلی چې ځوانان هڅه کوي چې په دې ورځو کې نورستان ته لاړ شي. تاسو هم مونږ اوریدلی چې ډېر ځلې هلته تللي یاستئ، نو څومره فرق دی د جلال آباد او د پارون یا د کانټیوا په موسم کې؟
جلال آباد دا سیزن خو ټولو ته معلوم ده چې د په ګرمۍ کې نوم لري. نورستان او جلال آباد دا په دې سیزن کې د پرتلې وړ بیخي نه دي، بیخي متفاوت ده. چون پارون ډېر نختري لري، هوای د ژمي په موسم کې ډېره زیاته ساړه ده، کال ډېر فصلونه هلته داسې چې اورښت کې واوري کېږي، او په دغه سیزن کې هم که څوک ورزي سیلانیان، البته په دې سیزن کې خو ډېر زیات ورزي، ځکه جلال آباد نسبت پارون ته ډېر زیات ګرم ده. بیا کونړ د ننګرهار نه لږ ښه ده، د کونړ، نورستان، لغمان د دې زون سیلانیان، البته د ځوانانو طبقه په دې سیزن کې ډېر زیات یا دا وختونو کې ډېر زیات ورزي پارون ته، او اوس خو ښه ده چې هغه لاره یې خاصې وي. نو د جلال آباد د ګرمۍ یا د هوا او د پارون د هوا موږ مثال هم دا ورکولی شو چې که دلته په عادي کالو کې یو څوک گزاره کولی شي، نو هلته اړتیا دا ده چې باید جمپر او هغه د ژمني وسایل چې په جلال آباد کې پزانې هغه باید په پارون کې ورسره وي.
سهیل صاحب، تاسو ویل چې په زیات تعداد کې سیلانیان هلته ورځي، او ځکه به هم ورځي چې جلال آباد کې ګرمي ده او خلک وایي چې ړوند له خدایه څه غواړي خو دوی سترګې. نو دا څومره لرې پرته سیمه ده؟ مثلا که سړی د جلال آباد نه روانېږي د نورستان مرکز ته په څومره وخت کې رسېږي؟
له دې ځایه جلال آباد تر پارونه پورې هغه دقیق کیلومتر په اندازه راته اوس نه ده معلومه، ولې خو که د جلال آباد نه حرکت کوي نو سهار په دې اوږدو ورځو کې چې د مني اوږدې ورځې دي، په دې ورځو کې حرکت کوي، نو سار داسې وخت چې شپږ بجې له دې ځای حرکت وکړي، نو ماښام شپږ، شپږ نیمې او نهایتا اووه بجې، یعنی لمر لوېده یا د ځانونو ټیم بلته رسیږي پرون ته.
نو دا د فاصله په حساب به دومره اوږده لاره نه، خو لاره به خراب وي ځکه دومره ډیر ټایم اخلي که څنګه؟
یو خدای دې فاصله ایم ډیره ده. دویمه خبره پکې د لارې خرابواله ده، دنګ دنګ غرونه پکې دي، په دې باندې موټر ډیر پاستا خيزي، په قراره خيزي، په قراره به کته کیږي. که څوک سپرلې لګ ډیر نو ځینې وخت اړتیا ده پیدا کیږي چې د موټر نه کسان کته شي، موټر ټیله کی، دغه سی یو حالت هم منځ ته راځي.
صحیح فکر وکړه، یو کس له جلال آباد روان شوی سهار او ماښام د پارون ته ورسېده، هلته بیا دی به چېرته ځي؟ هلته څه هوټل دی، د پاتې کېدو ځای شته، د خوړو څکو څه انتظام شته؟
دا ډیره اساسي موضوع ده په نورستان کې، او سفر لپاره خو تر ټولو جدي موضوع هم ده په نورستان کې یا پرون کې. پرون داسې یو ځای ده چې ډیر په عامه اصطلاح کې وایو ډیر پرمختللې لن د عصري هوټل پکې نشته الته د سمیل مخانی یا میل مستونونه نشته د میل مدي لاس یو په ډاډه زړه دلته اوسېږي اړتیا دا ده چې په نورستان مرکز پرون کې کڅوک یار دوستار اتمن چې د جلال آباد او د ختیځ زون د څلور ولایتونو نه څوک زی د خلک اتمن لته یو څوک لري ملګری یار دوست یا خپلوان څوک یا دولتي وظیفه لري یا غیر دولتي خالته ورڅنګ ته ورځي کنه یې ولري نو الته بیا داسې په ټیټه کچه باندې هغه کچه نه چې لوړه سطح باندې یا منځنۍ سطح باندې په ډېره ټیټه کچه باندې هوټلونه شته چې د شپې لپاره خو د خوب خونی لري او تاخونه لري داسې یو څه شته ده او مسافر هلته تر ټولو مهمه خبره ده چې نورستانیان د مسافرو لپاره ډېر البته تږي دي هغه خلک چون لاره خرابه وه ډېر وخت خلک نه تلل لاره نه امن هم وه اوس نسبي امن هم ده وضعیت هم ښه شوی ده خلک چې ځینو نورستانیان ډېر ښه هرکلی ورته وایي ډېر میلمه دوسته خلک یې دي دا پکې تر ټولو ډېره مهمه ده ولې د بودوباش لپاره د اوسېدنې لپاره دغه کم توم امکانات لري
صحیح او الته تاسو د لارو یادونه وکړه چې کوم لارې چې نورستان ته رسیږي یو وار چې نورستان ته ورسېدې د نورستان د ولسوالیو ترمنځ چې کوم لارې دي هغه لارې څنګه دي هغه پخې دي کچه دي په پخو بزي په موټر کې په رکشا کې په پسه بزي لکه دا معلومات کا اوریدونکو ته ورکړه
په مرکز پرون کې اوس تازه تازه چې یو کار پکې شوی د پرمختګ کېدلې سیدا یاد کو چې ولسوالیو ته د مرکز سره د وصل لارو باندې کار روان ده اوس د نورستان په ډیوي ټیوی او پپلوک دره کې خصوصا په پپلوک دره کې دلته سرګوزی کا برګې مټال ترځي هم دسي کام دیش ترځي چې دا به شرقي نورستان د مرکزی سره وصل کی همدا ډول د وان ولسوالۍ تم چلن ډلارې د وصل نقطې باندې کار روان ده
صحیح لا دیو کې چې د غلارې سر جوړی شي زکه چې د شاوخوا سیمو خلک په ورزي او کله چې سیلانیان یا وسیمې ته ورزي نو دا غي سیمې اقتصاد ورسره خکېږي دا راته وایي چې د نورستان چې دا خو یو داسې سیمه ده چې خدای پاک په حسن لورولې دی یو ښایسته طبیعت یې ورکړې په اوړي کې مالته ژمی وي خو د خلکو اقتصاد څنګه دی له اقتصادي پلوه دا خلک غریبان دي که نه یو څه په خپلو پښو ولاړ دي
دوی تر ډیره پورې په کورنیو تولیداتو باندې متکی دي د دوی ژوند مالداری ده کرنه ده او تر ډیره مالداری ده کرنه هم په ډیرو کمو ساحو کې د چون نورستان د ساحه ده چې سمه ده چې اوبه لري واوره لري غرونه لري بلې هلته پټي ډېر کم دي اوارې ځمکې ډېرې کمې دي دغه یو یو ستونزه شته ده هلته ډیره مالداری ده مالداری په دې معنا ده چې غواګانې دي وزې دي ځینو ساحو کې دا نور حیوانات هم ساتي لکه مثلا خچر اس دا شین هم ساتي دوی یو سیزن لري پټ یعنی څلور فصل سیزن کې هغه یو سیزن په دې معنی چې ټول مالونه او دا کورنۍ سره راټولېږي په یو ځای کې د سیورتوي چې باندې نو مرتګ دي په دې باندې کې سره راټولېږي ټول مالونه دوی په یو وخت لوښلیم کېږي هغه کوچو مستي او نور تولیدات چې لدی لارې تر لاسه کېږي تینا تر لاسه کوي دا بیا رورو هم دسه د نورستان مرکز او بیا هم دسه واما او اين تر جلال آباد او تر کابل را رسیدي او د نورستان پنیر ډیر مشهور ده د نورستان د پسونه ډیر مشهور دي د نورستان غواګان ډیر مشهور دي غواګان ځکه مشهور دي چې الته ان وسم ولورونه ان په غواګانو باندې دي چې دا یو ډیر جالب موضوع ده په نورستان کې یعنی ژوند دغه خلکو دغه ډول ده په ډیره ټیچکه چبانه ده
سوال سپ تاسو د زنو سيزونو یادونه وکړه خو زموږ اوریدونکو ته ک یو وار بیا مو وایي چې په نورستان کې داسې کوم سيزونه سړې ویني چې د افغانستان په نورو برخو کې ورسره سړې نه مخامخ کیږي
لومړی خدای د نورستان نه خوښتل ډیر مهمه دي هغه په غشي باندې نه خولي دا هغه څه دي چې په نورو سیمو کې ممکن یا بيخيني او کریم نو یا په بدخشان کې یا په زینو ډیرو کوم سیمو کې چې نورستان کې ستا یو دا موضوع ده او دا غشي وشتلو موضوع دا د دوی ته د کفارو د وخت هغه وخت چې نورستانیان لا مسلمانان شوی نو دوی په باندې یو بل سره دښمنیانی کولې یعنی کړي او باندې او دا شینه په باندې ساتل د دښمن مخنیوي په باندې کو دا غشي وشتل په کې ډیر مشهور ده بل دوی ځانګړي لباسونه لري د وړو نه جوړي وړین لباسونه دي چې دا د نورو سیمو کې نشته او یا کوم ډیر بکمي بل موضوع ده چې الته ولور خبره ډیره جالب لکه وړاندې ما یادونه وکړه چې په مالونو باندې ده اوس که څه هم په مرکز پرون کې رقم شوی ده په دریو څلورو غواګانو باندې او کېدلی شي چې د یوې جلۍ ولور اوسېږي خو په نورو ولسوالیو کې دا بیا دېرش څلور دېرش پنځه دېرش او څومره چې د خلکو اقتصاد تقاضا کې یا څومره سره جوړ راځي دا هغه څه دي چې په نورو سیمو کې نشته.
صحیح سویل صاحب درته وایي چې دوی د نورو خلکو سره خیخي خپلوي کوي کنه نورستانیان چې دی خپلې لوڼې پښتنو ته ورکوي کنه یا د هغوی نه ودونه کوي کنه خپلو زامنو تنګیان دي راولي د نورو قومونو نه کنه خپلو کې سره راټول دي.
د دې په اړه به امیر صاحب زه یو جالبه خاطره خپله درته وایم کیدلی شي یو مثال هم اوسېږي. ما د نورستان په سفیریت پوسته ده ډېره جګه ده په دې ټولنیزو رسنیو کې د تصویرونه هم شته ده چې په نختر کې جوړه پوسته ده. دې پوستې ته ختلی وم نو هلته مې راپور باندې کار کوو بیا هملته د نورستانیانو یو څو قومي مشرانو سره په اصطلاح ما خبرې کولې. همدا د ولور موضوع مې ورسره باس کړل ستاسې ولور څنګه کوئ اوس هم ولې دونه ولور اخلي. هغې ویل چې موږ اوس ناغي خې دې خپل تړون نستدي درې غواګانې څلور غواګانې داخلو اوس کمی شوې دي. نو بیا همدغه پښتنه چې تاسو له ما وکړه مال ته مطرح کړله مثلا که څوک راځي د جلال آباد نه یا د کولن نه یا د نورو سیمو نه پښتوني فارسیوانی یا بل قوم نه تاسو ورسره خې کوي کنه کوي وای ولې نه چې پوه شو چې زمنګ د ژوند زندګۍ او دې سره برابر ده یو بل سره کورنۍ مطالعه کوو نو خې خېنه ورسره کوو خدا به ډېر کمی ډېر استثنایی حالت به مور سره د شوخی نه دا موضوع مطرح کړل چې تاسې به له ما نه څونه ولور واخلئ نو بیا وایي چې کېدی شي تا مې بیخي وانخلو. نو دغه یو جالبیت پکې شته. یعنی دا خلک ډېر قید نه دي خپلویانې کوي ولې هغه خپل شرایط هم لري.
سید افغانستان په نورو برخو کې خاص کر په خاري سیمو کې سویل صاحب چې مونږ ګورو نو پیغلې جونې چې وي یا به برقع چولی یا به مخ نیم پټ کړی وي یو ټیکری سادر استعمالوي. دلته په نورستان کې مېرمنې ستر کوي خصوصا پیغلې
په نورستان کې ډیر زیات فرق. نورستان کې نجونې او ښځې دا عموما په کروندو کې کار کوي. امیر صاحب دوی له سهارا تر ماښامه پورې نو د دوی ژوند بیا بیخي متفاوت ده. یوازې ټیکری په سر او هلته چې پوه شي چې دا نورستانی ده یعنی آن ستر هم تېرېږي هېڅ موضوع مطرح نه ده چې هغه دې د نورستاني نه مخ پټ کړي. ولې د کونړ او د جلال آباد او د نورو سیمو نه که څوک ورځي له هغوی نه بیا ستر او پرده هم شته ده او هغوی سره بیا نږدې نه ورځي یعنی ډېر داسې ورسره نږدې نه دي. بله موضوع په نورستانیانو پیغلو کې دا ده چې هلته دا د پټي کار چې ده دا ټول په نورستانیو ښځو باندې ده. اوس لږ میړونه مور سره کار کوي په کروندو او پټیو کې. ولې عمومي پیشه د نورستانیانو د سړیو ادارې چې هغوی ښکار کوي هغوی کور ساتي هغوی کور کې پخلی کوي دغه یو څه په کورونو کې شته.
د نجونو لیسې شته هلکانو خو بخامخ لیسې هلته وي په مرکز کې یا په شاوخوا ولسوالیو کې د نجونو لیسې شته.
هلته نورستان پارون کې د نجونو لیسې شته دي. نجونې ډېر زیات تعلیم ته ورځي. هغه دقیق سلنه معلومه وا ولی دقیق اوس ماته نه ده معلومه چې زه لاوریدونکو سره او تاسو سره شریک کوم. نورستان کې خواله دا ده چې اوس د پخوا په نسبت باندې ډیر انجونې زده کړو ته ځي خوانځو ته ځي. ولی عمومي غټه ستونزه دا ده چې لکه د نورو سیمو په څیر باندې التم خوانځي ډیر په ټیټه کچه کې دي ودانۍ نه لري. نو نورستان کې انجونې او پیغلې اوس خلی خوانځو ته ځي ولی دولسم ټولګي نه لا تر اوسه پورې زه فکر کوم ترنن چې موږ تاسو خبرې کوو څوک فارغ نشته د نجونو ولی لام زده کړې روانې دي نجونې زی زده کړو ته.
سهیل صاحب نورستان ته د تلو لپاره د نورستاني ژبې زده کول ضروري دي کنه سړی کولی شي چې پښتو دری باندې کار وباسي او هغوی سره په اصطلاح کمیونیکیشن کې خبرې ترې وکړي؟
او همدا یو ستونزه یې چې هغه نورستانیانو سره په خبره باندې سړی لږ ښه نه پوهېږي. ولی اوس خواله دا ده چې زموږ د پښتنو ورونه هملته ورغلي دي ژوند کې زندګي کې کار روزګار اینده او افهم او تفهیم هم په پښتوم کېدلی شي په دری باندې کېدلی شي. یعنی یو کس کولی شي د جلال آباد نه یا کابل نه یا د افغانستان د نورو سیمو نه ورځي هغه خپل جاله له اوبو پوري باسي.
سویل صاحب اخبار دوی لري مثلا سړی چې سهار هلته اوسیږي په جلال آباد کې یا په پېښور کې یا په کابل کې نو سړی بازار ته وځي نو یو ورځ پاڼه واخلي د ورځې د حالاتو نه ځان خبر کړي. تاسو خو خبریال است، تاسو ته به هم دا خبره جالبه وي. تاسو چې هلته لاړئ دوی کوم اخبار لري، خاص کر په نورستاني ژبه کې؟ کنه
نورستان کې یوازې د افغانستان ملي راډیو ټلویزیون څنګه ده چې د نورستان ملي ټلویزیون ده، په پارون کې داسې یو آزاد رسنۍ نشته چې هغه د هلته فعالیت وکړي یا د اخبار چاپ سي یا د راډیو واورېدلی سي. او یو یادونه چې خدای نه خواسته اوس داسې نه و چې ما نه له یاده وتلی وی، خله چې را په یاده شو، په نورګرام کې یوه راډیو ده د علینا په نوم باندې، دا د یادولو وړ ده چې هلته زموږ د دوستانو یاران پکې کار کوي. تقریبا 2 کاله کېږي چې هلته فعاله ده، خپرونې لري، یوازې د نورګرام او منډول همدغه شاوخوا سیمو لپاره نشرات لري. چون هغه ساحه د لغمان سره وصل ده، د لغمان له لارې ورته خلک راځي. په پارون کې دغه څه نشته، نه اخبار شته او نه د سیاست رسنۍ، یوازې الینا راډیو چې د ټول نورستان په کچه یادولې شو چې داسته هغه په نورګرام ولسوالۍ کې ده
او په نورستاني ژبه خبرونه کوي.
په نورستاني ژبه، بالکل په نورستاني ژبه باندې خبرونه کوي او په پښتو او په دری باندې هم خبرونه لري.
سویل صاحب درته وایي چې نورستانیان کومه موسیقي ډیره اوري او د دوی د کلتور په اړه کې اوس زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړي. ځوانان یې یا مشران یې په ودونو کې، خادیو کې، یا داسې د خوښیو محفلونو کې دوی کومې موسیقي غږوي، د موسیقي کومې آلې غږوي او څه ډول سندرې دوی وایي؟
نورستانیان یو ځانګړی خاصیت یا ځانګړنه چې لري هغه دا ده چې دوی ځانګړي موسیقي لري. تبله لري، دا تولا یا شپېلۍ په رقم یو څیز دغه لري، او همدا سیتار یو ډول لري. دوی همدغه وهي که چېرته چا کره خادي ځوانان راټولېږي او په یو ځانګړي کوټه یا ځانګړی دیره دغسې یو ځای برابري، او هلته بیا د کړۍ په شکل باندې ټول ځوانان یو بل ته ځینو ځایونو کې لاسونه ورکوي او ناچي، او ځینو ځایونو کې بیا نور ځوانان ورته کینی القې په شکل باندې، او په نوبت شکل باندې یو یو زلمی جګیږي او هغه خپل نوبت د ناڅا تیری. چې دا ډېر اوس د نورو ولایتونو چې بهرني سیلانیان نورستان ته ورځي د دوی په مال ته دی چاره ډېر زیات خپل کړي، او څوک چې مرزي کوشش کوي نورستاني موسیقي واوري. د دوی نورستاني موسیقي په نورستاني ژبه کې ده، مخصوص د بیخي، نو دا پکې یو بل ځانګړنه نسته.
سلانه خبریال محمد زمان سهیلو چې د نورستان له خایستونې پرده پورته کوله. اوس درته د رسول حمزه توف ته زما د غستان کتاب د وی بلې برخې ژباړه وړاندې کوو چې په ختمېدو به د مجلې دا ګڼه هم پای ته ورسیږي.
اوریدونکو مشال ریډیو، تاسو اوس وخت شو د دونیز خبرونې سروې. په نننۍ خبرونه کې یلدا بزوان ملمنه ده او د خبرونې قربانا فرخنده اسد ده. راځي چې ورته غوښ شو. السلام علیکم اوریدونکو مشال ریډیو ته ستړي مشي، زه فرخنده اسد مو په سروې خبرونه کې هرکلی کوم. موږ سره اوریدونکو د نن په پروګرام کې له پېښورا یلدا بازوان ملمنه ده. یلدا د ننګرهار اوسیدونکي ده او دا وخت په پېښور کې په افغان کونسلګرۍ کې د تعلیم د اتاشي په حیث کار کوي. یلدا د ښځو د حقونو او د جینکو د تعلیم لپاره هم مبارزه کوي. یلدا تاسو ته ستړي مشي وایم.
سلامونه درناوی ټول اوریدونکو ته، او تاسو ته هم زه خپلې نیکی پیرزوینې وړاندې کوم.
ډیره مننه اوریدونکو تاسو ته. دا هم وایم چې یلدا نن هم ډیره مصروفه وه، د نور کلغونتي خو مونږ ترې په زور باندې دا وخت واخیست. او نو ډیره مننه یلدا، اول خو راته دا وایي چې دا نوم ډیر ښایسته دی، د دې څه معنی ده اوریدونکو ته کلی ووایي؟
مننه، خوشاله اوسئ. بس د دندې تر څنګ په دې کارونو کې هم برخه اخلو، دا هم زمونږ د اوریدونکو لپاره او ټولو خلکو لپاره دې ته هم کار ویلی شو. د کار په څنګ کې زمون نوم خو د فارسی ژبې او د ایرانی ژبنه اخیستل شوی دی چې هغه د کال اوګریش پیته یلدا وای او په دې شپه باندې هغه د یو ځانګړنی سره د شپل مانځي او شیرونه او دا چې یعنی د کال د ژمي هغه سختي ورځې شپې تورې تیرې په ختمېدو وي او رڼا راځي او ځلیدونکی لمر راځي نو دا د هغې شپې نوم دی.
بالکل ډېر ښایسته نوم دی. او یلدا تاسو په پېښور کې د تعلیم د اتاشي په حیث باندې کار کوئ که نه؟ په دې کې تاسو کارونه کوي که دا اوریدونکو ته لګوای؟
دلته زه تقریبا د دوه نیم کاله وشو چې د ایجوکیشن اتاشي په حیث باندې کار کړم. په دې کارونو کې زمونږ دلته د مکتبونه دي د افغانانو هغه او په دې کې د کډوالو بچي درس وایي د دغه مکتبونو ټول یعنې هغه ذمهواریانې مونږ ته راغلي دي د مکتبونو نظارت دی په هغو چار دی په هغو کې دغه کوم د مکتبونو سیستم چې دی بیا د دو د اسنادو اټیسټیشن دا ټول دغه د مکتبونو یعنې د دې ټولو چې څومره ټول په پاکستان کې دی دغه د زموږ ذمهواري ده.
ها صحیح ده. او په دې باندې به هم تاسو سره خبرې کوو چې ستاسو په کار باندې په ژوند باندې او ریدونکو تاسو هم کولای شئ چې په دې خبرونه کې مونږ سره برخه ولرئ. لاړ به شو یوې دمې ته تاسو کولای شئ چې په دغه ټلیفوني شمیرو سکایپ او وایبر له لارې مونږ سره په دې پروګرام کې برخه ولرئ. د مشال رادیو ژوندې خبرونه ته په دې شمیرو زنګ وهئ: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 43 76 49. پر سکایپ هم راتا زنگ وهلی شه پتا مو دا مشال رادیو تر سنگه دا مشال رادیو پر فیسبوک میسنجر هم لیکلی پیغام پریخو دیشه.
په سروې خبرونه کې اوریدونکو ستاسو یو ځل بیا هرکلی کوو. موږ سره له پېښوره یلدا بازوان میلمنه ده. یلدا دغه ته په پېښور کې ځینې افغان زده کوونکي چې دي کنه دوی په پوهنتونونو یا نورو تعلیمي ادارو کې د داخلو مسلې لري، نو تاسو دوی سره په تماس کې په رابطه کې وسره یې یا هغه مسلې ولا هواروي؟
بالکل، عموما چې زه کله دلته په پوهنتون کې وم موږ دغه مسلې چې مخې ته راتلې موږ به سفارت، افغان سفارت او افغان کونسلګرۍ سره شریکولې. اوس هم هغه رقم باندې موږ سره د ټولو محصلینو مشکلات ستونزې دلته راځي او موږ د حل په چار باندې کوښښونه کوو او غواړو چې هغو ته د حل یو لار پیدا کړو. نو راځي ټول محصلین دلته په کنټیکټ کې دي.
او دا پروفیشنل یا مسلکی تعلیمی ادارې چې دي کنه په خیبر پختونخوا کې لکه میډیکل کالجونه شو، انجینیرینګ کالجونه یا پوهنتونونه شو، په دې کې بیا د افغان زده کوونکو څومره کوټه ده او څنګه باید هغوی خبر شي د دې مختلفو تعلیمی ادارو کې د خپلو سیټونو نه یا دوی ته چې کوم سهولتونه ورکول کیږي؟
دو خو دغه پروفیشنل سیټونه چې کوم دي لکه میډیکل او دری هغه د مونږ چې کله په پوهنتون کې وو هلته هم د مشکلاتو د ستونزو وه. سیټونه مخکې څلور سیټونه وو، کوټه سیټونه په هر رشته کې. بیا هغه وخت کې دا شو چې د دریو ته راغلي، بیا د دریو نه دوو ته راغله، حتی د دوو نه بیرته یو ته راغلی. نو دلته ډېری افغانانو شګي ټول چې د دولسم نه فارغه شي نو بیا ځي په پوهنتونونو کې داخلي که په یو پوهنتون کې په فار ډیپارټمنټ کې یو سیټ وي، نو د ډېرو ستونزو مشکلاتو سره مخ دي. زمونږ خو هغه وخت کې د محصلینو خپله اتحادیه وه او په هغو کې زه د چینکو مشره زه وم. زه به اکثره کلوب او وایس چانسلر سره به مو د هغه مربوطه پوهنتون خبرې کوي چې که دغه سیټونه مونږ ته زیات شي دغه به مو غوښتنه وه. بېرته به د ټولو سره د دې دپاره چې دغه سیټونه دوه دوه شي یا درې درې شي چې زمونږ افغانان چینکۍ وړکي ټول داخلي وکړه، ځکه چې راشي ډیپارټمنټ چې یو سیکوینو اله یو کس داخله او په دلته ډیری کسان خپل په خو کې مونږ د کال پینځشپږ زره فارغین شاګردان لرو چې د دولسم نه فارغ شي، هم د افغاني مکتبونو لیسونه او هم د پاکستاني مکتبونه. نو د دوو بیرته دغه لوړې زده کړې چې وي دا په دې باندې پاتې شي چې هلته پوهنتونونو کې دوته اډمیشن ډېر مشکل وي.
نو چې بیا لکه ځینې پاتې شي که نه، نو د هغوی بیا څنګه هغوی بیا د ملک نورو ځایونو ته ځي که نه، څه کوي هغوی؟
دا شوي چې یو خداوي چې اکثره د لوړ تعلیم نه بیخي محرومه شي، ځکه چې هغو نه امیده شي څو څو ځلې لاړ شي کوششونه وکړه، داسې شاګردان هم راځي. نن هم ماته یو محصله راغلې وه چې په 2000 کې فارغه شوې وه، هغې وویل چې څو کاله ما کوشش وکړ زما داخله ونه شوه په پوهنتون کې، نو اته سه کاله هم زه دې ته سترګې په لار یم چې زما په کوم پوهنتون کې اډمیشن وشي او زه لاړ شم زه خپل تعلیم ته ادامه ورکړم. د پاره مونږ ډېرې هڅې کړې دي، په خپل د پوهنتونونو سره هم رابطه ساتلې ده، د دې غوښتنه مو کړې ده بیرته د داخلو په اړه باندې چې سره کم باندې پوهنتونونو کې داخلې ته اکثره زمونږ خو زما خو سروکار چې دی هغه د څوارلسمه پورې چې مونږ دلته دارالمعلمین لرو، همداسې مدرسې هم لرو، مکتبونه دي. نو د دې ښوونځیو شاګردان چې فارغې کې بیا کله چې کوم چې غواړي چې پوهنتون ته لاسرسی ولري، نو عموماً یا چې زه خپله مکتبونو ته د چار په خبرې لاړ شو، نو هلته بیا زه ورسره شریکوم د دولسم سنف زده کوونکو سره چې تاسو د پوهنتون داخله پروسس څه رقم دی، دغه تګلاره ده، په دغه رقم باید مخکې لاړ شئ. ډېر دلته هم راځي، ډېری دفتر ته هم راځي، او بیا د دې په اړه باندې چې څه رقم باندې مونږ داخلې کړي یا چې اوس کوم تګلاره ده هغه ټوله ورته وښیو. خو دلته مشکل دا دی چې همدغه د سیټونو خبرې ته بېرته راځم چې دغه سیټونو کمبود دی، نو په دې باندې ډېری افغانان د لوړ تعلیم نه پاتې کېږي.
او دې کې د جینکو شمیره څومره وي اوس؟ آیا د پخوا په نسبت اوس د جینکو زده کوونکو شمیره پکې زیاته شوې ده؟
د جینکو زده کوونکو شمیره خو یو څه حد شوې ده. دا نن هم موږ دلته د کیمپونو نه ځینې مشران راغلي وو، د هغو سره مو خبرې په دې اړه باندې وکړې چې د جینکو د تعلیم زمینه مساعد شي. عموما چې زه د کله راغلی یم د دوو سره مو شریکې کړې، بیا ځینې درخواستونه داسې راځي چې موږ د انجونو ښوونځي نه لرو په کیمپونو په دې کې. نو زموږ هڅه د جینکو د پاره زمینه مساعد شي، جینکی درس ووایي، او د جینکو تعداد د مخکې نه اوس ډېر زیات شوی دی. او زمونږ هم هڅه دا ده چې جینکۍ کله چې یو جلۍ تعلیمي یافته شي، نو یعنی لکه یوه کورنۍ چې ټوله تعلیمي یافته شي، نو د دې لپاره زمونږ هم کوښښونه روان دي. او دا چې اوس خلک هم په دې باندې پوه شوي دي چې هغه د اسلام نگانه که هم ورته وګوري، نو وایي تعلیم په نر او په ښځه باندې فرض دی، نو هغه فرضو ته زمونږ خلک اوس رانږدې شوي دي.
ها ها، سمه ده. یلدا مونږ سره دا وخت یو اوریدونکی دی، یا زو اغویتا مشال ریډیو تستلی مشی
ډیر ډیر مانا خدای دوبخه ما طرف نام سلامونه تا ته ملمنه تا فاروقی اور غزایم دو پر مینا
مننه اورور اوسه پختنه وکوي زمون د ملمنه دا
ملمنه خدا پختره کون دا د سرکاري حکومتي سطح باندې دا زرنده او خیر غړي کار کوي کنه دا خپل تنظیم دوا جن کوي او آیا دا ملی سے چاہتے ملت لگا مصیبات لگا تعلیم پس مت خرکنا آغام اس پورا کبھی کا نہ خالص دا آسے لگا یو دخلا نہ ملے گا منڈی رمنڈی وئی ادا پاکستانی زرانا و دوپرام کئی کا صرف افغانان و دوپرا کئی ادا بھی افغانستان کے لگا دا خوش پاکستان کی افغانستان کے ہم زیادہ سے چاہ تکلیف آغا و سب منڈی تل وئی کا نہ صرف دی افغانستان پاکستان کی وئی دا منڈی تل
زبتا سے دو ایم چی یلدا یو زلبیا بو ایم چی دا پو پیخور کی پو افغان کنسل کرے کې کار کوي او د هغه افغان ستکونکو د پر مسلو باندې کار کوي چې دغه تل کوم د تعلیم په لار کې کومه مسلې لري. خو بیا هم یلدا تاسو به ډیر ورته ځواب ورکوي؟
او دې ته به ځواب وایم چې زمونږ خو څومره مخې ویل چې تر څور لسم پورې زمونږ د ځموري د چې دلته کوم زمونږ خپل باندې افغاني خونځي او کومې مدرسې او د معلمین دي، هغه ځموريان زمونږ په اړه دي. په څنګه کې د دې د یوې ټولنې د پاره دا پکار ده چې پکې دا ونه ګوري باید ټول انسانیت ته خدمت وشي. زه چې په پوهنتون کې هم وم نو زما همسنفیانې ټولې ما سره د دې ځایه وې، نو د هغو به چې څه مشکل پیدا شو اته زه به د هغو نه مخکې د هغو مشکل دپاره وایس چانسلر صاحب ته ورتلم او هلته به مو وخت ورسره اخیسته چې د دې دا ستونزه ده. یا خپل ډایرکټر صاحب ته به ورتلو چې دغه مشکل دی، ځکه چې هغه موږ ته دا توپیر نه لري چې د چا دپاره کار وکړو، خو د انسانیت دپاره او عموما د جینکو د تعلیم دپاره او د پرمختګ دپاره، هم د وړکو دپاره او هم د جینکو دپاره، یعنې د ټولو خلکو د تعلیم دپاره باید
سمداو یلدا دغلته په پیښور کې یا خیبر پختونخوا نورو سیمو کې کنه تاسو خو دغلته سبق هم ویل دی ژوند کوي ملګری دشته جوړ کړی دی؟
وو ملګری خو مشته دی، خو په دا اوس وخت کې څومره چې هغه څوک خدمت کوي څومره چې کار سیاسي هومره هغه د ملګرو سوشل لایف نه لګ محروم شي ملګری مشته دی.
دا خودنو بیا وخت وباسي ورلکه څنګه
ضرور خپله کې ورته وخت وباسو ام دا شي کله کله وخت پیدا سم ورسره ټلیفوني رابطه کړم. ډېر زیات هم ټول یاد دی غواړو چې کاشتي هغه مخکې ژوند چې تیر شوی دی د پوهنتون لسانس دورانو هماغه وخت تیرته راوګرځیو موږ ټولې په یو ځای واوسو.
یلدا تاسو د پوهنتون ذکر وکړو، که دا راته وایي چې زده کړې خو مو په پېښور پوهنتون کې کړې دي، نو په څه کې مو زده کړې کړې دي؟
ما په ایجوکیشن کې زده کړې کړې دي، تعلیم و تربیه لسانس هم په ایجوکیشن کې لري، اوس ما انټل هم په ایجوکیشن کې روان دی، بس په ختمه دوه لای په خیر سره دی دوه میاشتې کې.
او دلته دا زمونږ ډیر اوریدونکو هم بدا استاد خبرې باوري، افغانستان کې اونکي په خیبر پښتونخوا کې یا په نورو ځایونو کې چې کوم دي کنه، دوی په دې تعلیمي ادارو کې دوی ډېرې مسلې وي، په هاسټلو کې په نورو ځایونو کې، نو تاسو څنګه مینج کوئ دا ټول هر څه؟
کله چې انسان وغواړي او زړه ورته څنګه نه کړ، نو هغه کارونه ټول که سخت هم وي هغه مینج کولی شي او سره راټولولی شي، کنټرول په لرلی شي چې یعنې وي مني چې زه دغه دغه کارونه باید کلمه، نو هغه کې ډېر مشکل نه وي. او کله چې انسان په خپل باندې ورته زړه تنګ شي چې په ما باندې کار تیر شو یا بوج شو یا د دومره ساحه ته داسې څنګه اوپریشن، نو هغه څه باندې انسان د پاره ډېر سردرد جوړېږي. خو دا چې زه په ډېر کار کې کدا ووایم چې خوشحاله یم ورته، او په کې خوشحاله یم چې بیا د دې لپاره چې په ما باندې په خپل شخصي لیدلې دي د تعلیم او د دې اثر، نو کوم حاصل یا زده کوونکی چې هغه راشي او هغه کوم مشکل ولري، موږ په خوشحالۍ سره هغه د حل کېدو هڅه کړو. او ګرانه ده، یعنی انسان هغه وخت هم چې وویل چې د سوشل لایف نو د دې نه ډېر لرې وځي، خو بیا هم زه په دې کې خوشحاله یم چې یو بل انسان ته خو یوه لار اواره شي، یو بل انسان یو مشکل خو حل کړی شو، نو دا راته ښه ښکاري. او د شاګردانو خو عموما چې زه بیا هم دا ووایم، موږ سره چې کوم زده کوونکي دي هغه خو دا دولسم صنف پورې چې هغو ټولو طبعا کورنۍ دلته دي، دلته په پښتونخوا کې اوسېږي، او که ټول پاکستان کې کوم ماشومان دي هغو کورنۍ دلته دي، ځکه دا د موږ سره محصلینو اکه چې دا هغه د هاسټل او دا مشکلات بالکل چې زیات وي، اکثره بیا د سفارت او د افغان کونسلګرۍ او د دې سره شریکي، نو هغه دپاره موږ سره نور فرهنګي چارو مسؤول دي په کونسلګرۍ او په سفارت کې، نو هغو مشکلاتو ته رسیدګي لري. هغه ډېر برتن په ما باندې نه وي، ما باندې فکر دغه د لسم پوری څور لسم پوری او د محصلینو راځي چې وی اته ټول ما پوری مربوط هم نه دی، اته کونسل کې یو څنګه پنځه فارات پوری وي.
ها سم د مون سره یو او ریدون کې دی مشال ریډیو تاسو ته مشي.
السلام علیکم عادل توران د صدکور مزری تحصیل الیزای نه سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم سلام رو رو څنګه زمون ملمنې نه بس پختنه کوي
ملمانی خو مډیر ستاینه کوو دینی مویاد کوو چې د سینور خدیار او زی د خیر خګړی کورونه وکی او د سې پوند مډیر په هر کوو هدینه زدا پښتنه کوم څه پاکستاني نوستای کی څه څه تونه دی لکه هغه د پرادو کوشش کوي لکه حکومتي وی په تاور باندې څه تونه دی ډاکټر خپل څه تونه وی انجنیر خپل وی دی پرادو کوشش کوي او کدا نور افغان حکومت کلیجونه یا لسی دی هغوی دخلو دپاره د کوشش کوي که پاکستان کې کوم سیټونه دي د افغان زده کوونکو پورا غپره دا کوشش کوي دا پښتنې مې دي او
ډیره مننه ستاسو نه له مشال سره اوسه یلده تاسو خو وړاندې هم ذکر وکړو خو د دې رور تپوسونه به تاسو اوریدلې وي که دوی ته ځواب ورکړي
زمونږ مرکز خو ټول ته د دې ځای پوهنتونونه وده چې دلته کوم موجود دي یا کوم محصلین چې دلته مشکلات لري بیا اکثره چې کوم محصلین د دې ځای نه ته د کورمې د دې نه د سوات نه د دې ځایونو نه دي او هلته په ننګرهار پوهنتون کې په کابل پوهنتون کې په دې کې درس وایي او هلته خپل د قبایلو سیټونه دي نو هغو سره په کټ ما سره چې کله اړیکه ونیسي او دلته د اسنادو station how the data card we dealt that no accuracy is it page no ma page ni regularity aga marbut pes mung da afan council gray we ho ya ham mung da aqud para hatakru hal ta ham mung da ghuxna da chi the due da para sikuna da piachi او د دې لپاره مهاتم کړی دا او دلته هم زمونږ وقښتنه دا وی عموما زه به بیا دا وایم چې مونږ د هغه ځای د ماشینونو او د کونسل لپاره او د دې ځای لپاره د ټولو لپاره د لپاره خدمت مو خو دی چې خدمت وکړو د دوه لپاره د سټونه کې الته وی الته هم زیات شي او دلته هم زیات شي
او ریدونکو تاسو سروې پروګرام ته وګي اوس پلاړ شو یوې وړې دمې ته
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ
مشال رادیو دا سیو لیکه
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل
آر ای ڈی آی او
سروې خبرونه ته غوږی اوریدونکو موږ سره له پیښوره یلدا پاسوان ملمنه ده چې په پیښور کې په افغان کونسلګری کې د تعلیم د اتاشي په حیث کار کوي یلدا تاسو د کار سره سره نور څه مصروفیات لري
زما خو یو دا دی چې په ویکند کې شنبه یک شنبه زه په پوهنتون ته ځم ځکه چې زما انکل د اکاډمۍ د شي زو دا دی او دا به پنځه ورځې خو دلته رسمیت لرو
او تمرا وخت بیا پاتې کیږي هم دک څنګه
تمرا ډیر وخت نه پاتې ځکه چې سبي راشو نو مازیګر کوسته زو او دا دوه ورځې چې دی نو دا دوه ورځې کې د پوهنتون تګ راته کله کله مېلمانه شي په کور کې او بس هم پکې ژوند دی روان دی
او یلدا استاد د کورونا وایرس هم لکه یو نیم کال نه زیات وخت وشو چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ چې کومې لارې دي هغه هم وخت په وخت بندېږي کنه نو د دې د وژنې ستکونکو تاسو مسلې دی اوس بیا داسې یو خبر ما اوریدو چې ځینې ستکونکي غواړي چې راشي کنه خو نو په دې کې بیا تاسو څه فسیلیټیشن کوئ
لاس چې باندې په دې اړه باندې خو موږ مخکنه دا وایو تیر کال موږ ډیر د دوه کال د دې مشکلات سره مخ شو چې موږ متعلمین الته پاتې شو په افغانستان کې او دلته د دوه ازموینې شروع شوې د براغله نو هغه د پاره بیا ازموینه رینج کول او دا ډیر ستونزمنه و او دا چې دا هغه د حاضرې جواب هم نه پوره کېده نو د ډیرو مشکلاتو ستونزو سره مخ شو تیر کال خو موږ سره دا خبره شریکه کړې چې تاسو ډیر یو کورونه دلته وي نو تاسو پر هیڅ وخت باندې تاسو پوله باندې ما اوړی په دې خطر باندې چې د ستونزو سره مخ کېږئ او دا چې دا اوس هم ما سره یو دوه مېرمنې راغلې وي لږ مخکې ویلې د همداسې د یوې نجلۍ ستونزه وه چې دا تللې وه ورته په افغانستان کې څلور میاشتې پاتې شوې وه لارې بندې شوې وې مخکې دا د کرونا په وجه باندې څه دغه ورته رسېدلی وو بیا اوس چې راتګ هغې بېرته کړی وو نو لار بنده ده په دې کې راغلې نه وه اوس یې ویلې چې نه په هغوی ټکټ پیدا کېږي او نه دا سکرې شي چې موږ راشو د دې سره څه وکړو ما ول هغه اوس تللې دي موږ تېر کال هم ورته دا یادونه کړې وه خو زه موږ کوښښ دا وي چې موږ د زده کوونکو لپاره اسانتیا رامنځته کړو که چېرته هغه څومره وخت په مکتب کې حاضر اوسي د هغو نه بیا وروسته ازموینه واخلو تېر کال مو هم همداسې وکړي چې د هغو ضوابط مو وکتل نو هغو ته مو بس غوښتنه ده چې تاسو مځئ چې ډېر ضرورت نه وي او دلته ورسره چې څومره د اصولو مطابق موږ کړی شو چې هغو یعنې نشي او درس و اي مخترمختګ او دا که د پاره زمون ور سره ډیره همکاري وي.
او یلدا یو بل تپوس کوم، تاسو د ننګرهار اوسیدونکو یلته مو لومړنۍ زده کړې لومړنۍ سکول تعلیم والت کې کړې دي، نو د هغه کیسه کراته لګیا د هر څوک یو ځان له غلری کنه موټیویشن لري، یو ځان له د دې شاته بیکګراوند لري چې هغه څنګه د یو ځای نه بل ځای ته د تعلیم په خاطر تلوي. تاسو بیا څنګه راغلی؟
مونږ خو چل کې په 2000 دل ترافلی او مخله لمړنۍ ذکر هم دلته په خیبر پختونخوا کې کړی دی او هم دلته ویلې دی. نو زبا ټول هغه ماشومتوب کې دی او اوس وخت دی ټول هم دلته په پختونخوا کې تیر شوی دی. په جلال آباد کې بس کلی نه راغلو، دلته هغه وخت هلته ښوونځي او دا نه وو د انجونو لپاره. نو کله چې دلته راغلو ما بیا خپل تعلیم ته دلته ادامه ورکړې ده.
ها ها، او الته کې زی راځي الته کې اوس ته ستاسو چې کومه علاقه ده کنه، الته د جینکو د تعلیم هغه وخت کې چې کله تاسو دلته کې راغلی اوس ای کې سفر راغلی دي؟
هو په هغه کې خو ډیر فرق راځي. هغه داسې چې په هغه وخت کې جینکو ښوونځي نه وو، ښوونځی نه وو او نه جینکو ته چا اجازه ورکوله چې درس ووایي. او کله نه چې هلته اوس ښوونځي جوړ شوي دي، هلته سږکال هم زموږ په کلي کې په نازیان کې د نازیان اوسیدونکي د نازیان ولسوالۍ، نو هغه کیسه کالي دولس جینکۍ د دولسم سنف لپاره ایرې شوې دي. نو دا لومړنی کال دی او لومړنی د جینکو پرمختګ دی چې د نازیان لیسې نه دولس جینکۍ فارغه شوې دي.
ښه ښه، صحیح صحیح، ډېر ښه. او یلدا دلته په پېښور کې یو بل تپوس پکوم، ستاسو خو وخت ډېر وشو پر دې ځای د هر څه سره لکه څنګه چې مونږ دغلته ژوند کوو یو عادي ژوند به مو وي، خو څه پخولی شئ د پېښور په خوراکونو کې یا ستاسو په خپلو روایتي خوراکونو کې؟
خو دا ووایم چې دلته په پېښور کې او څنګه پخلی خو ټول یو رقم دي، خو که دا ووایم چې ترکاری پخولی شم هر کم او ریزی پخولی شم او د کور ټول کار یا دی پلی شم، ډوډۍ هم پخولی شم په تناره باندې. نو
خو
پخولی شم هم پخولی شم اوزبکی پلاو چې ورته اوزبکی هم پخولی شم.
ښه ښه، ډېر ښه. ښه ښه، او یلدا وړاندې مو داسې څه ذهن کې یا په پلان کې ساتلی دي چې دا کار به کوئ که هغه اورېدونکو سره لږ شریک کړئ؟
د مخکې دپاره خو زما همدا د پوهنې دپاره کار دی. زما هڅه دا ده چې مونږ د انجونو راتلونکي نسل دپاره مونږ د همدا په پوهنې وزارت کې کار وکړم. دویم دا چې خپله زما دا یو ارمان دی چې زه ډاکټرا وکړم، نو په خیر سره چې دا امتحان مو پوره کړی خلاص کړی، د دې نو وروسته زما دا پلان دی چې هم ډاکټرا او هم د پوهنې دپاره کار.
سمه ده. او یو تپوس بل کوم، اغاز د کوونکی چې کوم غواړي تاسو سره رابطه وکړي د خپل تعلیمي زده کړو کې چې کوم مشکلات وي، د دوی د غلطه په پیښور یا خیبر پختونخوا کې چې کوم افغان زده کوونکی دي، نو دوی تاسو سره د رابطې کولو څه طریقې کار دی؟ دوی ته بس وایي چې څنګه تاسو د خپل مشکلات در وړاندې کړي.
یو خدا دی چې دو ټول پوری په دې باندې چې دلته څنګه دفتر او د پیژنې کونځي او څنګه ورزو د سره ګورو، مونږ سره د ټلیفون په ذریعہ باندې، مونږ سره ایمیل په ذریعہ باندې، ما د دې لپاره د واتساپ یو ګروپ جوړ کړی دی ښوونځي او د پاره د همداسې مونږ پیج جوړ کړی دی، خاص ایمیل ادرس مو جوړ کړی دی چې دوی مونږ سره په اسانتیا سره خپل ستونزې مشکلات شریک کړی شي. او کوم چې دلته د دفتر پورې هم مربوط دي، هغه چې څوک نشته وي د نشتو ساحونه دور راتلی هم شي، همداسې د ښوونځي او مودي صاحبان معلمین د ټول مونږ سره په رابطه کې دي.
ها ها، سمه ده. ډیره مننه اوریدونکو د نن په پروګرام کې موږ سره لپی خوره یلدا باسوان ملمنه و. یلدا د ننګرهار اوسیدونکو د خو په پیښور کې ژوند کړی دی، دلته یې زده کړې کړې دي او په افغان کنسلګری کې د تعلیم د اتاشي په حیث کار کوي. ډیره مننه یلدا. ډیره مننه. کور مودان اوریدونکو دا وه د نن ورځې سر به خبرونه. اوس زه فرخند اسد له تاسو نه اجازه غواړم. ته خدای پامان.
چنی لکھ روا دوا خلی خاپری جنی لارک روانوا خلی عطا گانوی حسن کی بشانوا مچور تو تتل حوز لیران یورلو مچور تو تتل لیران یورلو مچور تو تتل لیران یورلو دایت چار اوکرم سلم یور پاندی بیللو کل راشیا کل بیوین ما یا بکل راشیا کل بیوین ما یا بکل راشیا کل بیوین ما حال وقت تسلوایم دیزل چیوین ما Oh, دیوی زندہ با کور دا ہر عاشق زڑا تر دیوی وطانا با
د پاکستان په اساسي قانون یا آئین کې د ملک وګړو ته کوم حقونه ورکړل شوی او پر هغه یې څه ذمہواری شېدي؟ د انسان بنیادی بشري حقونه څه دي او هغه څنګه ترلاسه کېدای شي؟ اولس په خپل حقونو خبرول د ریاست ذمہواری ده او کنه اولس به خپل حقونه په خپل ځان ته معلوموي؟ دا او دې ته ورته نور موضوعات د مشال رادیو په اونیزه خبرونه قانونی لارې کې له قانون پوهانو سره څېړو. دا خبرونه د هرې دوشنبه په ورځ سهار 9:30 بجې او د هرې یک شنبه په ورځ ماسپښین په کم 1 بجې زه بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.